السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه دیرش خبریالان وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه ووژل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټرې نظیفه ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې ډاکټره سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې بل ډاکټره سویتا په دې پیښه کې سخت ټپي شوې ده. په دې چاودنه کې چې سهار و نیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغابات په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم ساور کړی ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سول له پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نگزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لانه دی ویل شوی چې علت یې څه دی. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېشتمه ده. الیاس دایی د لړم په دوهویشتمه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د اعتراف هم دې وزارت خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دیرش خبریالان په نړۍ کې وشل شوي دي. په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یوویشت تنه هغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، منتخب ولسمشر جو بایدن، وویل چې هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلی دی که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندیښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوی سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارډ ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.3 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. د دې اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوه مستنه ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشتې 2,00,000 سره مثبتې پیښوي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنی کچ هم تر 2,600 اوښتلې و.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کېږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کېږي. هغه د لیدنې په محل طالبانو ته ویلي په دغه پروګرام کې به د الیاس دایی د وژل کېدو د 40 ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال وو.
د هلمند مدني فعالان د نامنوې ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د بوست تصدیق کرنه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلې ول د مرکزی حکومت لخوا
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شوم. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووېډ 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او
نور مهم مسایل هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لمړی مطلب ته په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشرانې هغلته دي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف د خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په ځلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پاموکړه د غراپور ته
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو اوسیدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کارن ایټا او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شوي او طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي. د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې مولا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپل خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولی، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالی او ځای پاړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کلیکلی په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې پاړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبله نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دیني زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د دینیز د کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګړتیاو لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې د چلام یو شمیر کسان دا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینیز د کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د غیوات په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کندهار.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسيږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل افغانستان کې د غیس علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو ویش زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې نجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس سبا دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس سبا مدارس کې تقریبا وو ویش زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نظره پنځه سوه اوناس یا نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوروزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې مخه ونیسي. په اوروزګان کې لسګونه دینی عالمان ټول شیو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلل او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپلې وسلې دي په مځکه کېږدي او د هیواد په آبادولو کې دي ونډه واخلي. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه یو راپور ته.
په اوروزګان ولایت کې دینی علماو د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي نن د اوروزګان ولایت په مقام کې راغونډ سیوه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماء او طالبانو ته غواښ وکړ کړه د علماء خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل:
دا به د وینې تر اخره تات کې پرې موږ دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده، یعنی ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان زه یم یا بل ورور مې را سره یې ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده، پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یا د دینی علماو پر نړیوالو همغږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې په درولو کې پر رښتینی توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل:
زمور د روزګان د علماو راغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیاد خدای مړ سوله غواړو، مړ سوله غواړو، مړ قرآني سوله غواړو، مړ دا غواړو چې الله وای و ان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول. که تاسو په هر څه کې جنجال و تاسو جنجالي شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اوروزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې اتیا سلنه ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فیصد تفاوت د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه؟ دا د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکی شتمنۍ نه و، دا خو د حکومت نه، دا خو د دې ولسي ولګړو چې تاګور تاګې پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو جړی دهراوت دا خلک چې په زرهاو کورونه باریږي په دغه یخنۍ کې دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اوروزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اوروزګان ولایت کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی و که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ا ازادي رادیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر ل ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري ل 23 تر داننه چې باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډلې 2,000 ډیر کسان مړ شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغ غانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پښتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ تخپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کېدل. اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي اداغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې دغه ور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټه انتقال شو لازم په کوټه ټول سره لري د نوې ول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ښار لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په ما غندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سره نه په خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او غم ډیر یو ادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډیرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولې ته لیګلې. لک تر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولې ته معرفي کړي. ل دې سره د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولې ته لیګلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
ما تحقیقات کردیم و دریافتهای ما رو با او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانه وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبه ولولې. کرا کرا رسیدو څلور نیمه بجو ته احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوه ډاکټرانو په ګډون 15 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي چې دوی د دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال لاټمی تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې په کې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. او سم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووتی. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته ویل چې یا د سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوي چې څلور ویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون او عوامي روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته ووتلې. ټاکل شوی چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پای لوبې دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتله لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډول لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکی په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوی چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې یوولس لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 23 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې د 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکوونکي ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.